السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاستویم پیل په لنډو خبرونو باندې وکړو د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. ښاغلي حنفي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو سیمینار ته وویل مفتي باید د بندیزونو تر څنګ تګلارې هم وړاندې کړي. ښاغلي حنفي که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی و په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلی و د مشرتابه هغه حکمونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. ازادي راډیو ته غواږی است. افغانی سری میاشتې ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانیو مرسته اعلان کړه. د طالبانو د حکومت اړوند باختر آژانس رپورټ ورکړی دی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوي متی الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای ته وسپارلې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په هدف 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې وه. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3 زرو څخه اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به 2 برابره وي. په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتې شوو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې په هاتای او همدارنګه په امان کې یو شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې او د افغانستان د سفارت د سرګندونو په اساس په ترکیه کې په همدغو دوو سیمو کې د افغانستان ګڼ اتباع هم زیانمن شوي او درانه مالی او ځاني تاوانونه ور اوښتي دي. او وروستی خبر ده چې په پاکستان کې په 9 ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزارن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو ته نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په لاهور کې د ګزارن یوه پیښه 4 ورځې مخکې ثبت شوې وه او پاکستاني چارواکو دغه پیښه په ننګرهار کې له دې ویروس سره تړلې بللې وه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب بیا هم د طالبانو د حکومت خپلمنځي شخړو په اړه باندې دی او تر هغې وروسته د پوځي چارو د یو شمېر کتونکو خبرې راخلو چې ویلي دي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان د افغانستان د پخواني پوځ د هلیکوپترو غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حده ده. په دې اړه هم درته رپورټ لرو چې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د طالبانو له سخت دریځو ښکاري چې دوی د ښځو په وړاندې خپلې تګلارې نه سموي. یو شمېر افغان نجونې بیا له نړیوالې ټولنې څه غواړي؟
نړیوال دی خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ محدودیتونه نه وي لرې شوي.
د راډیو د نړیوال ورځې په مناسبت هم د تاسو ته یو خاص ویډیوي او راډیوي رپورټ لرو.
رادیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د راډیو یو شمېر مینوال وایي چې په تېر یو کال کې د راډیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اورېدلو بې برخې شي.
په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په کابل کې یو شمېر خلک وایي خپل ټول کور د اقتصادي ستونزو په خاطر په پورونو باندې چلوي.
قرض هم د یو چا نه واخلو بیرته نشي کولای چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو. ورته
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګیست د پوزي چارو یو شمیر کتونکو وای د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکاپټر غوښتنه یوازې د وړاندې ستره ده. عبدالرشید دوستم په لندن کې د مقاومت جبهه د یو شمیر وژل شو سرتیرو یادغونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لزګونه هلیکاپټر دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. د طالبانو د حکومت ویان بیا د مقاومت جبهه غړي د دوی پټکو ازمویل شوی څیري بولی او وایي د نظام له تخریبونکو سره جدي چلند کوي. اسد الله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی به نور جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
ډیره مننه. په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمیر غړو څرګندونې موږ د پوځي چارو لکتونکو سره شریک کړي. باید وایم چې د مقاومت جبهې یو غړي او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لندن په دغه غونډه کې ویلي چې تاجکستان او ازبکستان د هغه لزګونی هلیکاپټر دوی ته ورکړي چې د پخواني نظام له سقوط وروسته هلته کینول شوي دي. د جنرال عبدالرشید دوستم دغه خبرو د پوځي چارو یو شمیر کتونکو خبرګونونه پارولې دي. د دې ډلې د دفاع د وزارت پخواني ویاند او پخواني پوځي جنرال محمد رادمنش وایي چې د ښاغلي دوستم دغه خبر یوازې د وړاندیز تر حد دی او د دې په خبره په تاجکستان او ازبکستان کې د افغانستان د پخواني پوز د کینول شو هلیکاپټر مالکیت د امریکا په لاس کې دی. کله چې د ښاغلي رادمنش د خبرو یو برخه وو
دا چې مارشال دوستم دغه پوښتنې مطرح کړي دا فقط یو پیشنهاد دی چې امریکا تاجکستان او ازبکستان ته مربوط دی چې مقاومت سره مرسته کوي یا څنګه. فکر کوم دغه ته به زمان جواب ووایي.
د ښاغلي رادمنش سربیره موږ د پوځي چارو د بل کتونکي اسد الله ندیم څرګندونې هم راواخیستې. ښاغلي ندیم وایي چې کچیرته امریکا دغه هلیکاپټر چې په تاجکستان او ازبکستان کې دی د طالبانو مخالفانو تسپاري یا د مقاومت جبهې تسپاري دا په دې معنی وي چې امریکا یو ځل بیا په مستقیم ډول ځان له طالبانو سره په جګړه کې ښکېلوي.
دغه ګاونډي هیوادونه یا د منځنی اسیا هیوادونه دي موږ ته پام وکړي زموږ هلیکاپټر دې بیرته راکړي چې وکولای شو له هغه ځایه پروازونه وکړو او فاریاب یا بدخشان ته ورسیږو. هلته ازبکستان او تاجکستان کې لږ تر لږه 40 هلیکاپټر سته. دوی دې دغه موږ ته وسپاري.
ازادي رادیو تغوغي است. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب لاره هم واوري او ګوري. ل اسد الله الدین سره مو اړیکه پرې شو خو تر کومه ځای پورې چا خبري وکړي و موریدل چې د پوزي چارو یو شمیرکتونکي وایي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخواني پوز د هلیکاپټر غوښتنه یوازې د وړاندې ستره ده. دوستم په لندن کې د مخاومت جبهې د یو شمیر وژل شو سرتیرو یادغونډې ته ویلي او ازبکستان او تاجکستان د پخواني پوز لزګونه هلیکاپټر دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. لنډه دمه واخلو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د فیسبوک او یوټیوب د پانی لیدونکو بیا مو هم خره غلاس ویم. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دند یوازې منه کول نه دي. ښاغلی حنفي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو سیمینار ته ویلي مفتي باید د بندیزونو تر څنګ تګلارې هم وړاندې کړي. حنفي که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. حقانی د واک د انحصار په مسله باندې انتقاد کړی و او ویلي و چې اوس ټول د خپل ارادي په خوخه باندې مختزي او د خلکو خبرې نه اوریدل کیږي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلی د مشرتابه هغه حکومتونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې لخوا پر ښځو باندې د بندیزونو په خاطر همدارنګ د ښځو د تعلیم د ممانعت په خاطر له فشارونو سره مخ دی. همدغه فشارونه د دې لامل شوي چې د طالبانو چارواکي وخت په وخت په خپل مشرتابه باندې ځینې نیوکې وکړي. د امریکا بروکینګز تیرندوی مؤسسې په یو راپور کې څه وخت مخکې ویلي وو چې د طالبانو ځینې چارواکي او مشران د ملا هبت الله اخندزاده له سخت دریځیو او د واک له انحصاره په تنګ راغلي دي. په دغه راپور کې په تیره بیا د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب خبرو ته اشاره شوې وه چې څو واره د دوی څرګندونې او نظریات د ملا هبت الله اخندزاده او د هغه د کندهار میشتو نږدې کسانو لخوا رد شوی دی او د دوی خبرې نه منل کیږي. اوس به راشو یوې بلې موضوع ته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو له کړنو داسې نه ښکاري چې دوی پر افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دغه سازمان پرون ناوخته په دې اړه باندې یوه اعلامیه ورکړې ده او ویلي دي چې په ټولنه کې د ښځو په وړاندې زپون کې څرګندونې کوي طالبان او هغوی د نارینه او تابع یا دویم جنس په توګه باندې غواړي چې معرفي کړي. په دې اړه امید زهیرمل یو رپورټ لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې روان کډکیچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی، ځکه دوی په خپلو سخت دریځو کړنو لارو د لوی ناورین د راتلو لپاره زمینه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نه ښکاري چې طالبان په افغان جنو خوځو لګیدلې بندیزونه لرې کړي، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د ښځو په اړه داسې څرګندونې کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان جنو ښځو د حقونو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار په اړه د اسلامي همکاریو سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړې دي. طالب ویاندویانو د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو لګول شوی یو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستې او لامل یې ډیر خیریه او بشرپاله مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لویه برخه نفوس له سباندې یو کال راهیسې د خوړو له نه خوندیتوب او خارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیونه خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په دوی ته طالبانو لخوا د لګول شوي یو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنی نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دي اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسني عصر ضرورت دی. نړیوال د خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وزن دی تر څو چې د افغان نجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لرې شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان جنو خوځو سره تعامل ونه کړي.
د صورت کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان جنو او خوځو سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. 40 کال وړاندې چې پونجونو او خوځو کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ګوندیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبان فشار راولي څو دوی لومړی په بشری ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکی کارکونکو په توګه د ښځو کاربندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لري کړي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي د افغانستان د بشري حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د دې ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سورو بحرانونو نه شي خلاصې دی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د فبروري 14 چې نن ده د راډیو نړیوالې ورځ سره سمون لري. سکهال دا ورځ په ټوله نړۍ کې داسې حال کې لمنځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. په افغانستان کې د راډیوګانو یو شمېر اوریدونکي وایي د طالبانو لخوا د لګول شو بندیزونو له امله د خپلې خوښې خبرونو له اورېدو بې برخې شوي دي. سنا کاکړ په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی چې په ګډه سره اورو او ګورو.
رادیو له پخواره هیڅ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډیر اوریدونکو لري. خو د رادیو یو شمیر مینوال وای چې په تیر یو کال کې د رادیو خبرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوی چې دوی د خپل خوخي وړ پروګرامونو او رادیوګانو له اوریدلو به برخې شي. حمید الله چې په هلمند کې اوسیږي، چې له 14 کلونو راهیسې ازادي رادیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي رادیو د 14 کال کې چې زدا تعقیبوم په دې غټو رادیو غانې کې، نو اوس به په دا مختلف ویب سایټو باندې ز د ازادي رادیو ګورم او پوسټونه شیروم، غم داسې کم فیسبوک، ټویټر دی او ویب سایټ دی او ګوګل دی، په دې کې ګورم تعقیبوم دا ستاسو رادیو.
د فبروري 13 په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د راډیو نړیواله ورځ ونومول شوه. راډیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د شعر او باوري معلوماتو د لیږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. یوه میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وه چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لټ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د ځینو رسنیو د بندېدو لامل یې د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ته خصوصا ملال متحد ته زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه ګذاري وکړو په رسنیو باندې او د بیان ازادي د خطره بیرته باید سرمایه ګذاري سي. دوم ستونزه موش لاسرسی دی چې د ولایت په سطح او اته مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسی فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا AFJC په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز تړنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دور راهیسې له 600 فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې غږیزې، تصویري، چاپي او آنلاین رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اوس به ورشو کابل ته. هلته د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اقتصادي ستونزو له کابله خپله ټوله سودا په پور کوي او بیا یې نشي پرې کولی. دوکانداران هم شکایت کوي چې د دوی کاروبار هم په همدې خاطر باندې خراب شوی دی. بیا هم سنا کاکړ ته غوږ دو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي تر څنګ د بیوزلۍ او بیکاري زیاتوالي خلک اړ کړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. 28 کلن جلال د پلازمېنې کابل اوسیدونکی دی چې په پروانه سي سیمه کې اوسېږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهیږو چې څنګه وکړو. د مشکلات سره څه رقم حل کړو. یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډیره خرابیږي. مونږ د اورو وریجو وسایل پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو. نو کله چې هغه د قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو. ورته
یو شمیر هټیوال هم وایي دا چې خلک پورونه ډیر کوي او په وخت یې نه ورکوي د دوی کاري ستونزو سره مخ کړی.
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی، ځکه چې ټول سودا چې ورځ کوم 50% په قرض دی، 50% په نخته دی.
عمران د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په میاشت کې کا پوروړي ورته پور راوړي.
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی، ځکه چې بازارونه ډېر خراب شوی دی. دلته چې هر څوک زما سودا واخلي، دوکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټولو په قرض واخلي، او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وایو چې ما پیسې ورکوي پنځشنبه ورځ کا آخر میاشت کې ورکوم، او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وایو وروره پیسې ورکوي. اسلاف نه دی کله کاروبار نشته، پیسې نشته، همداسې خبره کوي او نور سودا هم واخلي.
حسیب الله بیا د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 150 کسان ورنه په پور سودا اخلي.
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډیرو کور بیخینه وو. اوس او یا سلنه کار مو په پور ده، د خرڅلاو کچه ډیره ټیټه ده. زموږ خرڅلاو له 50 سلنه څخه راټیټ شوی ده،
50% هم کمتر شده فروشات ما.
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د تېرې چهارشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یوه راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمېر 14% ډېر شوی دی. دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمېر 24.3 میلیونه وو، خو سږ کال دغه شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
له خبرونو ور آخوا
دغه برخه ته مو بیا هم خره غلاست وایم. اول باور شو بختیار ساحل ته چې سپورتي مسایل تعقیب کړي. ساحل سپ سټډي مشه پروگرام ته بخیر راغلې. راتوې چې نن د سپورت په نړۍ کې څه مهم پېښ شوې دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو کم عمر ملي لوبغاړو لپاره دویم پړاو تمریناتي کمپ پیل کړی چې 6 ورځې به دوام وکړي. کرکټ بورډ وایي په دغه تمریناتي کمپ کې 1.5 لوبغاړي ګډون لري چې له دې وړاندې له لومړي پړاو تمریناتي کمپ څخه یاد پړاو ته غوره شوي دي. د بورډ په وینا چې دغه 1.5 لوبغاړي به په لومړۍ اونۍ کې د توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او فزیکي تکړه تمرینات ترسره کړي، او له هغې وروسته به د دوی ترمنځ شپږ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټ استعفا کړې وه، نن یې وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پاماني ده، او تر دې بعد به د لوبغاړي په توګه په لوبغاړو کې راڅرګند نه شي. مورګن چې په 2019 زیږدیز کال کې د انګلستان لپاره د ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی و، 14 کال د کرکټ په لوبغاړو کې تیر کړل. 14 کلن مورګن په 309 نړیوالو ټیسټ یو ورځنیو شلوریزو سیالیو کې ولوبید چې ټول ټال یې 10,895 منډې وکړې. هغه په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ چې ډیر وخت د یاد هیواد لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. د سوداګریز لیګونو په دوام کې نن د پاکستان غوره لیګ یا PSL اتم پړاو شلوریزو سیالیو پیلېږي. لومړی لوبه به د ملتان سلطان او لاهور قلندر ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې د ملتان په لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو لوبډلې پېښور زلمی، کوټه ګلیډیټرز، کراچی کینګز، لاهور قلندر، اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان دي چې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره پکې افغان لوبغاړي هم لوبیږي چې راشد خان، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، اظهار الحق نوید، مجیب الرحمن، نوین الحق او قیس احمد به د بلابیرو لوبډلو لپاره لوبې ترسره کړي. اخو بیا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی دی چې تمه ده په شارجه سټیډیم یا لوبغالي کې به د افغان او پاکستاني نندارچیانو ځایونه سره جلا کړي. دوی دغه لامل دا ښودلی چې په تیر سپتمبر میاشت کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندارچیانو ترمنځ په سټیډیم کې سخت اخو ډب رامنځته شوی و.
بله مننه کوم بختیار سایل چې خبرې مو را سره وکړلې. کور مودان اوریدونکو اولیدونکو بختیار ساحل و چې د سپورت ورستی مسائل له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوګیاست. اوس به مو د چکر یو ځای ته بوزو، ورزو د سوات معلم جبې ته. د سوات په معلم جبه کې تر واوري ورېدو وروسته یو شمیر سیلانیان دغې سیمې ته ورغلي دي. سیلانیان وایي له موسمه خوند اخلي. په معلم جبه کې د ازادي رادیو مشال څانګې خبریال له سیلانیانو سره خبرې کړې دي او په اړه باندې دغه ویډیویي رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې په ګډه لیدو او اورېدو ته رابولم.
د اسواد په ملم جبک کې واورو ورې دورسته سیلانیان د خوشحالۍ اظهار کوي. سیلانیان وایي چې په واورو کې د ملم جبې خوند نور هم زیات شي. د پنجاب صوبې میډیکل کالج نه راغلي سیلانی وایي چې وړمی زل د سیمې ته راغلي.
ډېر ښکلی ځای دی او ډېر خوند کوي. موږ زلزلو او د ملک د حالاتو له وجې بیرېدلي وو، خو چې دلته راغلو نو ښه امنیت دی او د سیکورټي انتظام دی. باید هر څوک دلته راشي.
ملم جبه کې چې موسم بدل شو او واورې ورېدل شروع شول، نو ورغلي سیلانیان واورو ورېدو ته نور هم خوشحاله شول. د پیښور سره تعلق لرونکي نوي واده شوي جوړه وایي چې د واورو ورېدلو سره د سیل خوند نور هم زیات شو.
زمونږ هم حارث علي شیر دی، موږ پیښور راغلي یو او زمونږ د هنیمون ټور دی او ډېر مزیدار ټور دی. دا سنوفال هم ډېر مزیدار کیږي. دلته کسان دي ډېر کمپرومایزنګ کسان دي. دلته موږ چیلیفټ هم واغېست او ټیوب رایډنګ هم ډېر خوند کوي.
د سوات ملم جبه کې هر کال د جنوري نه تر مارچ پورې واورې کیږي چې لیدو ته په لکونو سیلانیان ورځي. ملم جبه کې واورو لوبي هم هر کال کیږي. تیر کال د کمی واورې له وجې د سیلانیانو تک لږ کم شوی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت او په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
مننه کوم چې دا خبری مجله مو تر دې د مولی دله او واوري دله. اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه ونی کهلی. زه د کندهار تاسو ته دا میسج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستاسو مثال په تاور سره مخکې په 100% کې بیا 100% یا د والی جیب ته تله یا د کومندان امنیت جیب ته تله یا د بل کومندان اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد موسسه راوباسي د خپل شخصي کار په لګښت کې مصرف کی، یا مقصد باغ دی یا مځکه دی یا بل دی یا بل د غریب او کمزور او بیا وسه سړی پات دی، هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. او بل د سیب سیراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایستونه لري یا پیسې ونه لري یا شناخونه لري، نسی کولای چې خپل داوا مختبی سي. عدالت ډیر کم دی. نسی کولای چې یو کمزور سړی غریب سړی خپل داوا خپل حق طلب کی یا تر قاضی پوری ځان ورسی یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواک پوری ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلی ستړی به یې نتیجه به هم نکوار. دا خو بل مشاهده ده. زدا یم وینم، زدا لیته یم، زه حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکه د پاسپورتونو دی نو کې راته اسانه کې به هیڅ سختي د پردي باندې نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي. ورور موږ خوران غریبان خلګي د کار خلګي موږ یو هیواد ته ځنو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه می دا هیله ده چې دوی د زما واسطه اسلامي امارت ته پورې ورسي.
زما د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي هغه باید چک پوینټ په اصولو با خبره خلک وي او باید په خپل وظیفه پوه وي چې زما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېنه کې یو کس ته تلاشۍ پر مهال موټرسایکل ځغلولی او امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم په شکې ولګېدی او سا یې ورکړه، شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کم کسان چې پر چک پوینټو باندې دروئ باید پوه کسان وي. مننه له ازادي راډیو څخه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.